او دا فکر کوي چې دا دغه انسان څه دا پیښه سره یا ترافیکي پیښه هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښه هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک سر ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدې زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنوو زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله هغه د ځان پاکله وای
سل فیصد دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په ټولنه کې څه زه اوسېږم یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې ولا دغه ښځې سراسر ته ودرېدې د بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هره پېښه واقعي په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بیکاره سي یا خاونه معتاده سي دا ټول قصورات یو مېرمن ګڼي هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په زمون کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سره کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفه دا اوسېږي او په زمون کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخت دوی نو مور کړی دا سیدا بې قسمت موږ کور ته رالو کور ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ دا ښه سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړي دا خو نه د خدای پیښې دي سر مینځ راځي دوی دا ټول قصورات د شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بې قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خاونه مرسي یا په اصطلاح خاونه موتاسي یا خاونه بیکار سي هم خاونه بل د خپل خانم سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالق نسخوره
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د انداز کې میرمن ولډل یاستې یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستې د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستې چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدارته مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی یاستې
څه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخ لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زو جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم و ډیره کمسینه و پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکاو د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر برخو زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړې ده بد شګون خانه مې ده سیدام راواده کړه خام هغه نارینه موده سو وخت په تیرېدا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سه دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نه وسم دا سړی اولوم نه وسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده هغه وخت دغه نه ځایروي کله چې ښځه راواده کې بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وایي ولا دا ټول قصور واته ښځه ده ټول قصور ښځه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمام
ډېر بد حالت سي کله تا جبري راټینګوي او ستاسره جنسي تیری کوي او په زمل کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کوي او کله سي تر اوزه سي څه کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړې په تابن تومت لګي ورزه د ټولو قصورات د ټولو ملامت ته زمر سرنګ ورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لې ورته وسته سلیم ساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنکه وهل کوټل را کړی دی دا سی یو غټ لرګي وو په دا سره او کلی دی لوینه دا کور باندې ټکوي دا سی غټ پنګ یو لرګي جوړ کړی دی دا کور او دا زایونه مایونه باندې ټکوي دا ډوډۍ است کې دا غیر واخص په شی او لاسونه را تکښ نکړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سزان می خلاص کړ سی د تخت لاندې سولم دا لاسونه می داس قاجوس ولا لکه مایوب نه لاسونه می قاجوس و د ډیر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار می وکړ کوم مسؤلیت سیمه تر دې غړي کړي واغ می په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واس یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا 3 هفته زدا سی ولم 3 هفته وخت ډیر دی 3 هفته زما لاسونه تکښ نه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځې په تاسو باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان او روان او دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه دا درېیمه ډور سمې پیدا سوله چې غریب غارې ولې وایي دغه دې بدقسمته ده دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي بیا دا لور سمې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست کله سی خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شه د سی خو یو مرست نه ژوند تا به سبا نه وکړي یو مور و من سره پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و تار سولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړس نن غلنه به ساسي پلان وینه وي سبا د بلار سو په شپو باندې شپو باندې ولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سې د اخیرنې کوچنی می پیدا سپله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرې شولم د تخ سرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سې یو بدنوم په پما پورې بیا دې
ته د سرت وای چې دا دومره سختې په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکوه
پخښ بو کې ځان ته متصریص اومند نو ځکه کوم وضعیت سره سیسمه خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سی هغه د بل کور سی بیا دغه کور مسولیت کې ورورته چاو کې ژوندې پرېښول نه د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سی هغه به خیر ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زنه په ژوند یو کس و امکاری وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل شو باندې ودرې زه یو ډاکټر په صفات د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوي سی یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویلې زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سره زده کړې ډیر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ چې په نن سم کې کښېنولم کله سی زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشته جانې مازګر به راکړم دغه ځګر به د شیدو سره داسې کلک ودرېدې د قالب ملنده ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې سی زه خوالته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سه سی به کور ته راکړم بیا به ما کوچنی مړه کړم په دا حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مو بری راکړلې موږ اورې ورځو پدې جوړو زموږ ښځه مو وکړ سواله دا کیسې مې سه بس غمل نه قلم کتابچه یې زما سه یې کړې و سه زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سه زه څنګه وینستم بیا دا غو وروسته سه دا حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار ور سره کاو کله سه بز ډېر ور خطا سم په جوړه بس ولوم ډېر رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا برته یاد کړې زه یې ستر سره مخبل زده کړې دې دمو ورکار څوک سیار سوای غدي وای چپ کیسه کې مونږ ګرځ در سره یې مرشي ته ضرورت یې در سره ته دا یو خبر به ماته دومره طاقت راکې چې زه به بیرته سبا په یو نوی پلان سره بیا ولاړم مکتب ته په یو نوی مفکورې سره بیا ولاړم سبا ته کار یو ورځ بیا کوم سوال غدي مکتب خلاصې په دا طریقه سره مبارزه سره سم دولسم خلاص کې دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ، قابلیت می خلاص کړ، هغه پولیټیکل کار می سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر واره د ما په کامیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې راوګرځو، خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما ستي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما رزلټ راووتې سي دا د کامیابه سوې ده تی پونځه. تازه وروسته بیا خپل تی پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه دسې وه او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که ملایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې، او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولې، مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کې دی؟ هغه د الله پاک پلاس کې دی. نو په دغه کم ځای نه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردېږي، او دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده اون دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو، وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله، که د خور به مخ راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه، چرور دی راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه، چې خور دی راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي، په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبرې ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له دې رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دی چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه خبرونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکې راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي، او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی، او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورځي جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت حسې په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان مساوي کې چې د یو څخه تر وو پورې، او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانٹم نمبر دا کوانٹم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سويه کې د فری سويه شمیر راشي. فری کوانٹم تا اوربیتالي کوانٹم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې په دې شکلو سره وي. د ډي د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې 0. دا چې کله جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو ډول څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي. یعنی په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فری انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه تک تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په میډل عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تیرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د پسمبات اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوته دي او ارجاع کول کېږي. د بیلګې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه ویل کلوې سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت لزان څخه ښکارا کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بنسي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکارا کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمی چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایدروکاربونز وایي نو چې هایدروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایدروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایدروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایدروکاربونونه مشبوع هایدروکاربونونه او غیر مشبوع هایدروکاربونونه لري. په مشبوع هایدروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایدروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایدروکاربونونه دي، سو کریز هایدروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوم چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبو هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایدروکاربونونه الکانونه نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استحصال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتلیسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوع هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوع هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کېږي، نو له همدې کبله د الکانون د استحصال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کېږي. لکه په مثال کې چې لیدل کېږي چې دوه میټایل دوه اوکتانه څنګه د الکانون د استحصال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کېږي. اول د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کېږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کېږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دلا سره ورنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راورنه ده. همدارنګه د الکانون هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کېږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولون ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. وایي څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کېږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړېږي. همدارنګه نمنچو الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده. چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منچو الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیشې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیشې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبوع الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبوع الکان حتی په ډیر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط ته د لمر وړانګې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسنس د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي. لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي. لکه په دې مفتای د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاک الکترونونه یې ولري. اټومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتوله یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د القانون یو ځانګړی تعامل ارتیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارتیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارتیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نور ارتیکلی تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځ ته راځي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل ریډیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل ریډیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو ته هم ځي اکسیډیشن په مرسته. همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیر مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او بترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړی چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې د زینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.